آبادی لپاره د اکسیجن لپاره یو ښه موثر تمام سی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سپینې منی یو جګپړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړي. ښاغلي کربی ویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان دولت سره د افغانستان د اوبخی د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگتن ډی سی کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کېږي وویل چې واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانانو د تګ وبخی پاکستان ته له بیلابیلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چټک شوی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان لا هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قمانداني وایي چې بیګا د دوی ځواکونو پر رباط کابلی حاسمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قمانداني په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرښه ده چې که چین روسیې ته وسلې ورکړي، او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدراعظم اولف شولتس پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې لپاره په ایران کې دی. څو چارواکي وهڅوي چې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه اوه فیصده غنی شویو یورانیمو د موندلو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنه بی ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړی دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د خزوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې یو ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونوي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولله څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولی دی چې یار که تر دې یو مینهخانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګورې شر حته به یې، ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه سوای کولای.
او خپلې درې لوڼګانې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروره جانه پراری سولم، زه به پیدا کولی نه سولم، هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي، نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشه یي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاقېږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشه یي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشه یي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشه یي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوه وروستیو میاشتو کې په فرا او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کیدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده، خو دا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد درملنې او په ټولنه کې بیرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 15 ورځو لپاره بستري کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یو ځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی به حوصله کوي او ښایي ګڼې نوري رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په فایل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غیږي.
ما خپل د وخانه درلود څو کاله مخکې، یو هم سمپی مې د مکتب د دورې یو ورځ را لې چې ته پیسې راکه، بل ورځ بیا را لې چې ته پیسې راکه. مری مرتول چاله څه مشکل دی، دا ښه کاروبار او ښه ژوند او ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړي؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چر شروع کړي دي، بیا چې مو معایناتونه وکړله چر سیم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی وو. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه لږ جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یي چې په دې کار باندې اخته یي، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چې اول مو په هلمند کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې ده.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه د خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چې شی دي چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیر پیچلې ده، ډیر سخت ده. اوس نور مریضي دی څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار راځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړې ریکوري، کوم مشکل نه. او پاتې سو د دې مریضان سره موږ څلور ساعته کار دی او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د اعصاب د خوا په سور دی. نو عصبی مشکلات زیات دي، نو چې دی تکانات ورکه په رواني لحاظ دی په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي، دغه مشکلات په دې مرحله کې منځته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق سته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
تاسو خپل شخصا له دغه شي غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یاست کی سره ته کولای شئ؟
څو ځلې مخسوي دا یو مریض دی تقریبا 40 کاله 50 کاله پورې لاموش مریضان ته دوي کړي، حتی 60 کاله نشه کړي. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بند کې صفر کوي بیا ته دوي په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګریوان سوي یو شپه تر سار مخوب نه دی کړي، دوی شپې مخوب نه دی کړي.
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي، جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، جن ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، جن کسان چې د انستیزی یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څنګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخ کړې ده. ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده؟
ولا دا خو موږ کله جو ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو، نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي، او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ول چې د معتادینو درملنې پروسه ډیره اوږده ده، ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي، هغه څه شي ده چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بل اخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول او ته دوام ورکړي؟
ولا څو واره ما خپل ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار کتر دی یو ماینه خانه ولري، یو 15 مریضان د ورځې وګوري، شر هته وي ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي، ځکه چې دا داس خلک دي چې څلور ساعته باید ته په حاله وسی. نو څو واره ما خپل دا تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږدم، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بلې پرېږدي بلې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خدا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري، نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي، سم لار ته تشویقي، ژوند وروشي، چې یار دا لار ته باندې روانه ده، غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغه چې مریضانو سره مخ کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ زوروي، رواني فشار په سړی باندې راوړي، ستاسو په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خاص د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وشي علاج کوي، په تاسو کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مو درلوده اوس ډېر خبرې کو، هر موتا ته قناعت ورکول سخته ده، بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي، بیا شلو ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده، طبعا راولي بعضي مشکلات پیدا کوي.
بل خبر دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنا ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تانی یا پیغور سره مخ کیږي، تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ول اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللې، بیخي شرمېږو چې موږ ته څوک وایي یا موږ څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو. خو زه داس نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دی راته وایي، د شي جالبه خاطره، په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج کړی وي، بیا ورسته دی بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، د شي کیسه لري؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راوستلی وو کندهار ته، لته موږ علاج وکړي، بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړل، د کور کرایه ورکړل، نو کله چې ما د دې عزت ولیدې چې مشتری راکې کم خدمت چې د کړي وو، نو اکین ډیر خوشاله سولم او خپل په کار می نورم زړه کې نستې چې نور به مختزو.
آیا په هدلاس؟ آیا په هدلاس د معتادینو ظاهري نشو شانیت سدي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کو شان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دوه دش مرزونه تثبیتي چې دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې مولي مګدا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیګ چې د متاد په خبرو کې یو ګډواله خبرې مدقتې خبرې کسته او یو دفعه چې خبرو ته شروع کی نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخه مخې چې سرې ته نه ګوري مسکې ته ګوري مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کېني د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري دا سترګې دا دننه ځي او اطراف سترګې داسې توریږي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي سترګې سوریږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه رسېدلی هغه پاکولی نه شي چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایلتمند په کې لیرې وځي
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو موتاب شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشي خوند راکاوه خو وروسته یې له کوره داسې لری کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه موتاب شو او لومړی نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه دا به خپله د دله خولې واوري.
ایران تلال اولو دی ایران خواره کم سرپرست می نزول دو پوزان بانی لبنیات ماسبنده کم کار که ویدا و بود در روماتیزم مرز نپیدا که ای در طریق ویدا سی سپاده که ویم گه ایمه که او بس اما چه استعمال کرد بیام پای دولو نپوزان بانی که کار با مرتک بس پیدا در نولی عمل بانی اختصو اتویس کاله که ایگی سیده در عمل که من که داشت پیدا استعداد داشت نولی عمل ده یا حل از تو باید در بانی نورتلولو ډیره زندگی می کلاله بس ټول می د پلان مرکه ونه می خرڅ کړلې چنار می خرڅ کړلې اصلات می خرڅاوه چې ما او پرني شو وخت او سرګرم او ورور جان دې تیر نورم پک نه کوړه هر څه را نه ویر کړیو ولا داسې بده خاطرې می لیدلې دي زینه چې وړو ورکو منډې را سوالي او منګه به راتم له ولو په وبو به منډولو په دې قبیلم نه نباسه په دې جای کې ماچوه په دې جی کې ماچوه بس 50 لک دې نرت پتر باندې وړي وړي کړلې د حالاتم تیر کې هیڅ په خپل عمر پونه سولو خپل درې لورګانې می واده کړلې نه خزه می واده کړلې هغه دې سي واده کړلې چې زه به ورور جان پراریس ولما زه به پیدا کولای نه سولم هغه بل ډار ورکولې چې لور می بریخ تر رسیدلې ده سیا سره په خپل ځانم ډارېدل چې شرم د پابرو په عزت خوندې شي مال خزه نور یې کاله مېرمن ته پلارم ته موریم ته کای ورکه کای وزن یې کارت کې نور اختیار دې تا د مال طرف دې ما په وجود دې تاثیر کړای دا چې خو له غو خلاص کړل یا وې سپینګی را کړل ما نور یې زی پکړای ما چې ما بیا چې ګوانې مې ته لیکول غلا مې نه کړل زحمت مې سره سوال مې نه کاوه حرام مې نه خوړل فقط چړې و د شان مې تیر کول بیا دا چرخ رانه دامه تادانه پټک وی دې سره وایم رانه وړای وم د سپورت سولمې چې مجبور کېم نو پیسې مې وی چې مې چرخ رانه وړای و یو ورځ دوه ورځې مې روزانه الته هوټل و مغه سره مې د امه خجارو کول او داسې بیا مې قصه ورته کول وای کاکا تا خو چرخ ما خو چرخ مې داسې وی دې سره وایم مریض وم هغه رانه ویول و اوس بل غواړي چې وای خلنه ته څوی ورکې مال نه زره په عراق کومک را سره وکړ زه دغه دې موچګره سامان اخلم موچګرات کوم بس هغه زره په عراق لري بیا لاړل دې موچګره سامان میوخته یو مې اسمه په دې کار وک بل وای چې شپې ویدوم پولیس وخت لاندې ځتی دې د څه سامان ولای ټول نه استره
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره او په ځله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د چي نن درې مورز د چي سلام کوړه نه دی راغلی د هغه میرمن او کچنی لور یې ډېری اندېښمنې دي په دې وخت کې لوي ونځ دی کوټې څخه یو ناشنا आवाज اوریدل کیږي ته چي سلام ولی کوړه نه دی راغلی دا आवाज د چا د یا ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
راشی نن څو مورزه چې کوړه نه دی راغلی نه پوهیږم چې کله به راشي نن څو مورزه چې مزورې ته هم نه دی تللی ماخام مو هم بچه دوری و خوڑلا نش پا بچه شی و خورو
نا پویگم لوری سا چه شی بای و خورو پو کور که نا یو افغانه لرو او نا ده خوراک لپارا یو گولا دوده
نموگ با ماخام چه شی خورو
چه پو کور که چه نوی نا چه شی بای و خورو
مورزه دیره بگیه ما
خزی و خزی
داده ده پلار آواز ندهی
زه چیریم ده کم زایده
ده خود بابا آواز دهی
دا
آواز چیری دهی
داده دلتا یم
دا آواز خود ده بوسه لکوتی چخه رزی
چه شای ده بوسه لکوتی چخه
هو ده بوسه لکوتی چخه آواز رزی
خدایا فضلو که درده چه ورشو لوری تا چرا غونی سا چه زدل دو گورم
راکه اوهو مور تا خو بابا دای
وا سره یا تا دا دریم رزی چیره بی او دلتا سکه
نا کم زای دای زی چیره یم
دا زمان کور دای دا دی بوسو کوتا دا
سشایی دا بوسو کوتا زمان کور
او بابا دا زمان کور دای
زی دلتا چارا وستلم
مونگ هم نپیگو تو خود دریم رزی کی چل کور او رکوی
بابا مونگا دیر اندیخ ندرلو دا مونگ وای پتا دا خدای نکوی چه شوی نوی
واسر آیا پتا چه شوی دی تو دا دریو رزی چی روی
چه شوی دریو رزی دریو رزی پا کور که نوم
خدایا فضلو که پا خوان می چه شوی دی
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی زه نور کور ته ځم د خدای په امان یارانو په مخه دې ښه باداره بس اوز پوشم چه زچیری وم او دل تا چنگا راغلم
پا چشی پوشوی؟
بیا با در تا او هایم چه پا چشی پوشم زه اوز زم
واسریه بیا چیری زی؟
بابا چیر تا زی؟
بس بیا با طول پوشی چه چیری زم او چکوم چرسان چاگه چوغه که دنگر ما یان چه پرموگ لگیگی و دیخوییگی
آجی ملالا آقا دی سلام جان بیر تر آقای
سالارا تام عجیب خبری کبی ولی بنا رازی سوک چه یو زلداد از مری نو کوهی بیا برازی بیا برازی خاما خاما رازی
سلام علیکم
و علیکم سلام
رازا سلام جانا چیلم موام دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پکشوی ور رازا رازا پر دیده رازا تو روره
بستا سی تا دی مبارک وی زنور چرس نس کم
نو چه نس کمی بیا ولی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نس کم
نو خبرورو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سر کمی
نه چه نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریک دی مو خو با نپریک دی زوره وره ده تا خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواره پریک دی نازوانه
خواهیه نو مو چه باد در رسه ولی
ستاسی با دغری چه زستاسو للاسه چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با دا غوسی تر څو چې ستاسو انډیوالی مې پریخي نه وي چرس نشم پریخولای
خیر ده کنو چرس نڅ کوي خو کله کله د یارانو اوال خو اخله وزوره وره
نه هیڅ اوال مو نه اخلم نه مو مړی او ژوندي ته درځم او نه به راځئ مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده ستاسو سره ناسته ما ته یوازې شر رسوي او بس نور د خپل بچانو لپاره حلال روزی ګټم.
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.